السلام علیکم او سهار بخیر د شنبه ده د زمریه اسد یو لسمه د اگست دویمه د ازادي رادیو خبرونه په لومړی نیم ساعته سهارنی خبری مجله پیلېږي په راپورونو کې په کابل کې د امریکا شارج دفتر وایي د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې بریدونو اندېښنې راپورته کړي
The attacks that have been
هغه بریدونه چې په تیرو څو ورځو کې په ځانګړې توګه لښکرګاه کندهار او هرات کې شوې ډېرې اندېښنې راپورته کړي
د فرانسې تر څنګ پرون د کاناډا په یوه لوی ښار تورنټو کې هم سلګونه افغانانو لاریون وکړ
دا په دې خاطر راجمع شوي دي چې د پاکستان د خونخوارین یا بچي جګړې پر ضد خپل غږ اوچت کړي
امریکا وایي د اسرایلو پر یوه تیل وړونکې بیړۍ د ایران د برید مناسب ځواب ورکړي دا خبری مجله تر اونیمو بجو ده خبری مجله په خبرونو پیلوو ملګری ملتونه وایي روان میلادي کال نږدې 3,60,000 افغانان د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه سوي په کابل کې 5,000 کسانو په ملي پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ازموینه ورکړه پاکستان کې د پولیو ضد واکسین د کمپاین پر دوو پولیسو حمله سوې ده د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي په فرا او بدغیس کې زرو تازه بې ځایه سویو ته اړینې مرستې رسولې دي د ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې دا خبر ورکړی دی د یو این ایچ سی آر د بیان له مخې 2021 کال کې نږدې 3,60,000 افغانان د جګړو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي دي بې ځایه سوي کسان وایي چې د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه سوي او په موقتي ځایونو کې هم له ډیرو سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي کابل کې 5,000 ښځو او نارینه وو په ملي پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ازموینه ورکړه د دوی د ازموینې پر مهال د افغان پوځ لوی درستیز جنرال ولی محمد احمدزی او نور لوړپوړي پوځي چارواکي هم حاضر وو جنرال احمدزی په پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ځوانان وستایل
قدردانی میکنم از فرد فرد شما
لتا شهر یو او لګرانو کورونې مو مننه کوم چې د اساس شرایطو کې چې زموږ په یواد کې د افغانستان د قسم خوړل دښمنانو لخوا حمله شوی او تاسو راغلی یاست د ملي اردو پلیکو کې شمولیت کوي امتحان ورکوي او بل اخر په پروسه کې شاملېږي
کابل کې داسې وخت 5,000 ځوانانو پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو ازموینه ورکړې چې په ټوله هیواد کې جګړو زور اخیسته او رستربلی افغان پوځ او وسلوال طالبان پر یو او بل بریدونه کوي د کاناډا په تورنټو ښار او د فرانسې په پلازمینه پاریس ښار کې سلګونو افغانانو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو او جمهوري نظام د ملاتړ او د پاکستان پر ضد لاریون وکړ سیاسي فعال او د تورنټو د مظاهرې یو تنظیمونکي حزب الله کاظم ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د دې لاریونونو د برکت چې دا یو لړۍ پیل شوې ده نه یوازې په کاناډا کې بلکې په اروپا کې په نورو په امریکا کې په نورو ښارونو کې په نورو ملکونو کې نو امیدوار یو چې تاثیر به دای په نړیوالو چې دوی توجه راوړي د پاکستان نیابتي جګړې ته او نور دوی هم په اخلاص سره او په جدي توګه باندې د افغانستان د قضیې لپاره لاس پکار شي
له شاوخوا یوې میاشت راهیسې په ځینو اروپایي هیوادونو له هغې ډلې بلجیم جرمني سویډن بریتانیا او هالینډ کې هم ورته مظاهرې سوي دي سره له دې چې لاریونوالو د پاکستان حکومت او پوځیان د افغانستان په جګړه کې ښکیل بللي خو پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په کلکه دا موضوع رد کړې ده د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر دې دمه 80,000 محصلین واکسین سوي او په پوهنتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو کې د محصلانو واکسیناسیون دوام لري د دغه وزارت وایان دستګیر نظری پرون ازادي رادیو ته ویل
وزارت تحصیلات عالی به خاطر جلوگیری بیشتر
د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو حاضری د واکسین د کارتونو په اساس تنظیم کړي او تر دې دمه د پانتونونو او لوړو زده کړو ماشو 80,000 محصلینو ته واکسین لګول شوی
بیشتر از 80,000 تن از محصلینو ما واکسین کوید نظر دریافت کردن
وزارت پر محصلانو د کورونا ضد واکسین جبري کړي او ویلي دي چې د واکسین له کارت پرته خپل تحصیلي ادارو ته نسی ننوتلی د لوړو زده کړو وزارت وایي په دغه کمپاین کې به د دولتي او غیر دولتي تحصیلي مؤسسو 4,05,000 محصلان واکسین سي د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه په افغانستان کې 1,43,000 کسان په کورونا وایرس اخته سوي او له دې ډلې شاوخوا 6,800 کسان مړه سوي دي پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو بریدګرو په دوه جلا حملو کې د پاکستان دوه هغه پولیس افسران په نشه کړی چې د پولیو ضد واکسین د ټیم امنیت ساته برید موټر سایکل سپرو کسانو پرون په پېښور شار کې کړی دی. د برید په نتیجه کې د پاکستان د پولیسو یو افسر وژل شوی او بل چپی دی. د واکسین د ټیم غړو ته زیان نه دی اوښتی. تحریک طالبان پاکستان د دې برید مسؤلیت منلی دی. پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې تیر جمعه د پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل کړ او تمه کیږي چې 3 میلیونه اوله کې ماشومان د پولیو پر وړاندې واکسین شي. د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوب کې د 15 وژل سویو په ډله کې د حزب الله ډلې 3 غړي هم شامل دي. د لبنان امنیتي چارواکي وایي دغه کسان په هغه حمله کې وژل سوي چې د دې ډلې د یوه وژل سوي غړي د جنازې پر مراسمو وسوه. پرون د لبنان د دې شیعه ډلې د غړو او ځایي سنی اوسیدونکو ترمنځ په وسلواله نښته کې چې په خلده سیمه کې وسوه ګڼ نور کسان ټپیان سوي دي. د جنازې مراسم د حزب الله ډلې د هغه غړي و چې تر دې یوه شپه مخکې وژل سوی و. د توکیو په اولمپیکي لوبو کې یوه بیلاروسي ورزشکار وایي چې روزونکو یې په زوره بیرته هیواد ته ستنوله. جاپاني پولیسو د دې کار مخه نیولې ده. کریستینا تیمانوفسکایا د یکشمې په ورځ وویل چې د بیلاروس چارواکو د دې د خوښې خلاف هغه هوایي ډګر ته بیولې وه او غوښتل یې چې بیلاروس ته یې ولېږدوي. دا ټول وروسته تر دې پیښ شول چې د اتلتیک یا ځغاستې د برخې د بیلاروسي لوبغاړي په خپل انسټاګرام کې ولیکل چې ګڼې بیلاروسي لوبغاړي د ډوپینګ د ټیسټونو لپاره د کافي وسایلو د نشتوالي له کبله د توکیو له اولمپیکي لوبو بې برخې شوې. د بیلاروسي لوبغاړي ویلي چې له جاپان څخه نه وځي او د اولمپیک نړیوال کمیټه دی د دې پیښې په تړاو مداخله وکړي. د بیلاروس د اولمپیک چارواکو ویلي چې دغه ورزشکاره د ډاکټر په لارښوونه د هغې ناسم رواني حالت په کتو بیرته بیلاروس ته لیږل کېده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
دا هم د افغانستان د جنو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه وریځ د ورښت اټکل سوی. د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 22. هرات اسمان شین. د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 22. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 22. کندهار کې هم اسمان شین ښودل سوی. لوړه درجه 9 ټیټه 22. او بل اخر د جلال آباد اسمان بوریز وی د ورخت اټکل سوی. د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 22 اټکل سوی ده.
د خبرونه د سر موضوع اخلو. کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر وی د افغانستان په جنوب او لویدیس کې بریدونو اندیشنې راپورته کړي. راس ویلسن دا خبره ازادي رادیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وکړه او زیاته کړه چې طالبانو د امریکا او طالبانو د دوهې تړون ځینې برخې چې یوه پکې د تاوتریخوالي کمول وو نه دي پر ځای کړي. اخوا ولسمشر محمد اشرف غنی هم په یو غونډه کې طالبان تورن کړي چې جګړو ته شدت ورکړي دي. نور تفصیل په یو راپور کې.
د افغانستان په جنوب او لویدیس کې د طالبانو د بریدونو زیاتېدو امریکایي چارواکي اندېښمن کړي. دا وروستۍ 2 ورځې په لشکرګاه، کندهار او هرات ښارونو د طالبانو بریدونه زیات شوي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي دا بریدونه د اندېښنې وړ دي خو افغان پوځیانو یې تر اوسه ښه ځواب ورکړی. راس ویلسن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې زیاته کړه. هغه بریدونه چې په تیرو 2 ورځو کې په ځانګړي توګه لښکرګاه، کندهار او هرات کې شوي ډېرې اندېښنې راپورته کړي. موږ افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه هڅولي کار مور سره کړی چې د دغو بریدونو په وړاندې د مبارزې لپاره له معقولې پلي کېدو وړ واقعي تګلارې سره مخته شي. افغان ځواکونو د څو نویو په اوږدو کې ښه فعالیت کړی. دوی په یو شمېر سیمو کې طالبان بېرته په شا تمبولي، په یو شمېر سیمو کې د هغوی لاسته راوړنو مخه نیولې. امریکا د سفارت شارج دافیر وایي سره له دې چې طالبان له امریکا سره تړون لري خو ګڼو برخو ته پابند نه دي.
There are elements of the US Taliban agreement.
د متحده ایالاتونو طالبانو په تړون کې شته داسې مسایل چې طالبان تر ډیره ورته ژمن دي. یو شمېر داسې مسایل هم دي چې هغوی زموږ په باور ورباندې پابندي نه لري. د ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه دوی ژمنې په بشپړ ډول نه دي پوره شوي. دوی د خبرو په مستقیمه لار کې نه دي ښکېل. د تاوتریخوالي کچه چې موږ باور درلود راښکته به شي راټیټه نه شوه، بلکې لا پسې پورته لاړه. په افغانستان کې د امریکا د لوړپوړي ډیپلومات داسې وخت د طالبانو لخوا د خوالي د ډیرې دوه خبره وکړه چې د یونما څورزي مخکې راپور په اساس ک طالبان بریدونه ونه دروي، خای 2023 کال په تیر یوه نیمه لسیزه کې د ملکانو د مرګ جوبلی په لحاظ تر ټولو خنړې وي. د یونامه پر راپور کې راغلي په شپږو میاشتو کې 1450 ملکان وژل شوي او 3450 نور ټپیان دي. طالبانو د یونامه دغه راپور یې ورخیز او له حقیقت لرې بللی و. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا یک شنبه په ارګ ماڼۍ کې د کوچیانو له مشرانو او استادو سره په غونډه کې د روان تاوتریخوالي ټول مسؤلیت په طالبانو واچو.
ما سولې د پاره هر څه چې د وطن په توان کې وکړل دا مه وایې چې موږ دوی وایې چې دوی د جنګ مسؤول دي. خلای المن فکر نه یو سل 50 جمعتونه شهیدان کړي دي په اسلام کې. دا طالب خوانی طالب نه ده، زه دا منم. اوس انتحاري کوي، انفجار ده، وزل دي، خلک زوړندول دي.
وسله ولو طالبانو د افغان ولسمشر دغه سرګندونو په تړاو څه خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې په افغان حکومت تور لګولی چې جنګ ته پلمې لټوي او د سولې د پروسې خنډ ګرځي. په افغانستان کې د جنګونو زیاتېدو د جنګ د ښکېلو خواوو په درنې مرګ ژوبلې سربېره لویه برخه ملکیان زیانمن کړي. د یو این ایچ سی آر یا د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې د ارقامو له مخې سږ کال له 3,60,000 ډېر افغان ملکیان د جنګونو په خاطر له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کندهار کې د څلورو نیول سویو خبریالانو دوسیې به عدلي او قضایي بنسټونو ته وسپارل سي. د ریاست ویلي چې نیول سوي کسان خبریالان نه دي، بلکې د خلکو ذهنونه د طالبانو خواته اړول. نور په یو راپور کې
په داسې حال کې چې په کندهار کې د څلورو خبریالانو له نیول کېدو یوه ونی تیریږي، د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د یوې اعلامې په خپرولو سره وایي نیول شوي کسان خبریالان نو او د خبریالۍ په جامه کې یې د طالبانو په ګټه فعالیت کوه. په دغه اعلامې کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شوې راغلي، دی خبریالانو د زمري په درېمه نیټه په سپین بولده کې د طالبانو د وژل شوي مشر ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب عمری په ګډون له یو شمېر طالب مشرانو سره د جنرال عبدالرازق په کور کې کتلې او مرکې ورسره کړې دي. بیان زیاتوي چې ملت غږ راډیو د فعالیت جواز نه لري او د غشان شینهوا خبري اژانس هم ویلي دي چې سیام رسمي کارکونکي نه دی. ملي امنیت وایي د خبریالانو له طالب مشرانو سره په خپلو مرکو کې هڅه کړې چې طالبان پاک خو یو په دې توګه د عوامو ذهنیت د طالبانو په ګټه بدل کړي. خو د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یانه وایي چې د ملي امنیت لخوا خبره شوې خبر پاڼه د رسنیو د ملاتړ بنسټونو قناعت نشي ترلاسه کولای. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر وایي قانون باید په سمه توګه عملي شي.
مونږ هم د قانوني چلند طرفدار یو پلویان یو، خو قانون وایي، د رسنیو قانون وایي چې هر رسنۍ چې د قوانینو پر بنسټ خلاف کار کوي نو دوی د رسنیو د شکایات او د تخلفاتو کمیسیون د دغه کمیسیون دنده ده چې دغه تخلفات او سیریداد امنیت ملی کار نه ده.
تیرونی د ملافک سیمیز رادیو درې تنه خبریالان بسم الله وطن دوست، محب الله عبیدی، قدرت الله سلطانی او آکا ثنا الله سیام چې ویل د شینهوا خبری اژانس لپاره کار کوي د طالبانو تر ولکې لاندې بولدک ولسوالۍ ته له تلو وروسته د راستنېدو پر مهال ونیول شول. دغه چاره د رسنیو ملاتړو بنسټونو تند غبرګونونه راوپارول او د دې پیښې د روښانتیا غوښتنه یې وکړه. په همدې حال کې د بسم الله وطن دوست همکار شمس عمری له ملي امنیت څخه غواړي چې پر وطن دوست کړي ادا چې له والی غوښتې کندهار ولایت طالبانو ته وسپاري ثابته کړي.
زموږ غوښتنه دا ده چې هغه څه ډول پیغام دی او څه ډول یې د کندهار والی ته راستولی دی چې دغه پیغام موږ او دولت سره شریک سي چې څه وخت او په کم د کومه طریقه ورته راستولی دی او وطن دوست ویلي دي چې تاسو طالبانو ته تسلیم سي. یو خبره په کندهار کې څه چې راډیوګانې دي تر ډېره حده ځینې غیر قانوني نشرات ولې دلته لا فرهنګ ریاست نسته.
په همدې حال کې د هرات ولایت څخه راپورونه خپاره شوي چې د سلام وطندار خبریال شکیب شمس او د پژواک خبری اژانس خبریال استوري کریمي د یک شنبه پورز د هرات په پلمالان سیمه کې د طالبانو تر برید لاندې راغلي، خو دوی ته زیان نه دی رسیدلی. په راپور کې راغلي چې دغه خبریالان شاوخوا 40 دقیقې له طالبانو سره بندیان وو، خو وروسته بیا د سپینګیر او د طالبانو د وین زبی الله مجاهد په منځګړیتوب بیرته خوشې شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به دا واورئ چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په باب څرغلي.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې مخ پر زیاتې سوي جګړې ته پام کړی او په خپل ورستي ګڼه کې لیکلي چې طالبانو په ټول افغانستان کې حمله زیاتې کړې او پر درو شهرونو یې پراخ بریدونه پیل کړل. د مقالې په وینا په داسې حال کې چې افغان ځواکونه د طالبانو له حملو سره لاس او ګریوان دي، سلګونو کماندو ځواکونه له اقتصادي پلوه مهم ولایت هرات کې ګمارل سوي دي. مقاله یادونه کوي چې په همدې حال کې د هلمند په لشکرګاه کې چارواکو د تازه دمو ځواکونو غوښتنه کړې ده. ګارډین ورځپاڼې د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد له قوله لیکلي چې طالبانو د کندهار پر هوایي ډګر لږ تر لږه درې راکټونه ویشتلي. د دې حملې په نتیجه کې افغان چارواکي اړ شول چې ټول پروازونه په موقتي توګه ودروي، ځکه د هوایي ډګر ځغاستلیکه نیمایي تخریب شوه. ګارډین ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې طالبان پر یو شمیر ولایتي مرکزونو تمرکز کوي، په ځانګړې توګه د هیواد په جنوب کې هیله لري چې د کندهار یا لشکرګاه سقوط سره به شاوخوا 15 ولایتونه ډیر ژر سقوط کړي. په دې مقاله کې د افغان ولسمشر اشرف غنی وروستیو څرګندونو ته هم اشاره شوې چې وایي موږ سوله غواړو خو دوی غواړي موږ تسلیم سو. سټارز اند سټرایپس خبرونه هم د افغانستان جګړې ته پام کړی دی او د هغو زندانونو په اړه لیکلي چې طالبان غواړي بندیان ورڅخه راخوشې کړي. په دې مقاله کې لولو چې طالبان پر شهرونو په حملو سره هغو زندانونو ته هم نږدې کېږي چې پکښې د دې ډلې شاوخوا 15,000 غړي بندیان دي. مقاله د افغان چارواکو هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې وایي که دا بندیان خوشې سي د جګړې ډګر به لا هم تود سي. وروسته له هغه د زندانونو د امنیت ټینګولو هڅې لا زیاتې سوې چې د طالبانو د حملو په نتیجه کې ګڼ زندانیان د بادغیس مرکزي زندانه په تیښته بریالي سول. په مقاله کې وروسته راغلی چې په کندهار کې هم د زندان د امنیت ټینګولو په هدف اقدامات سوي او افغان کماندو او ځانګړي ځواکونه د دغه زندان د امنیت لپاره ګمارل سوي دي. مقاله د طالبانو له قوله لیکلي چې زندانونه یې هدف نه دي ګرځولي، ځکه دا کار به د بندیانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. خو مقاله اشاره کوي چې په دوحه کې د سولې د خبرو پر مهال هم د طالب زندانیانو د راخوشې کولو غوښتنه یوه مهمه غوښتنه ده چې طالبانو تل مطرح کړي. تیر کال افغان حکومت د سولې د خبرو تر پیل مخکې د طالبانو 15,000 بندیان راخوشې کړل او دا یې سولې ته د ژمنتیا او ښه نیت اقدام وباله. خو دې کار د مقالې د لیکوال په باور یوازې طالبان نور هم قوي کړل او ډیری یې بیرته د جګړې ډګر ته ولاړل.
د کاناډا په یو لوی شهر تورنټو کې پرون لسګونه افغانانو لاریون وکړ. د لاریون تنظیمونکو پاکستان په افغانستان کې د نیابتي جګړې په دوام تورن کړ او له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې پر پاکستان فشار راولي څو له دې کار لاس واخلي. پاکستاني چارواکو په وار وار په افغانستان کې د جګړې په دوام کې خپل دخالت رد کړي. د تورنټو د لاریون له یو تنظیمونکو او سیاسي فعال ډاکټر حزب الله کاظم سره سفی الله ستانګزي مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د لاریون هدف څه و او راتلونکي ګامونه به څه وي.
تقریبا خواوشا یو نیم سل دوه سوه څه د پاسه افغانان دلته راغلي دي او دا په دې خاطر راجمع شوي دي چې د پاکستان د خونخواري نیابتي جګړې پر ضد خپل غږ اوچت کړي او په وطن کې خپلو خلکو ته ډاډ ورکړي چې موږ په هر ګام د دوی سره ملګري یو او د نړیوالې ټولنې نه دا غوښتنه وکړي چې په افغانستان کې دغه نیابتي جګړه نوره بس کړي. دې نیابتي جګړې ډېر افغانان د ډېرو افغانانو ژوندونه واغستل. هره ورځ په سلهاوو افغانان وژني. نو د افغان وژنې په خلاف د افغانان راغونډ شوي دي چې د خپل ملي ځواکونو نه او د خپل نظام نه هم ملاتړ وکړي او خپل خلکو ته ډاډ ورکړي.
فکر کوي ستاسو دغه مظاهرې به په افغانستان کې دننه څه تاثیر ولري که څنګه؟ ځکه چې هلته هم په وار وار غږ پورته شوی دی مګر د جګړې په کچه کې هېڅ تغییر نه دی راغلی.
کوشش کوو چې خپل غږ نړیوالو ته ورسوو. د دې تاثیر په وطن باندې دی چې زموږ وطنوال چې هره ورځ د جګړې د ناخوالو سره مخ دي هغوی ته به دا احساس ورسیږي چې موږ یوازې نه په بهر کې چې زموږ څومره مسافر افغانان دي دوی موږ سره ولاړ دي او بله ګټه به دا شي چې دلته په خپله اوس موږ په خپله قطعنامه کې د کاناډا په حکومت باندې هم غږ کړی دی چې د کاناډا حکومت دې په پاکستان باندې فشار راوړي. موږ خپله قطعنامه بیا د امریکي کونسلیټ ته ورکوو چونکې موږ په بهر کې اوسېږو زموږ غږ ښه اورېدل کېږي. نو که زموږ د دې لاریونونو د برکته چې دا یوه لړۍ پیل شوې ده نه یوازې په کاناډا کې بلکې په اروپا کې په نورو په امریکا کې په نورو ښارونو کې په نورو ملکونو کې نو امیدوار یو چې تاثیر به دای په نړیوالو چې دوی توجه راوړي د پاکستان نیابتي جګړې ته او نور دوی هم په اخلاص سره او په جدي توګه باندې د افغانستان د قضیې لپاره لاس پکار شي.
څه فکر کوئ په څه لارو باندې کولای شي نړیواله ټولنه فشار راوړي؟ غوښتنې خو تل ترې کړي دي چې د افغانستان په د سولې په پروسه کې رښتینی همکاري وکړي، او پاکستان ویلي څومره چې په وس پوره وغه مو وکړه. فکر کوئ تر دې زیات څه کولای شي؟
تا خو اوس ټول نړۍ ته معلومه ده، هر څوک په دې خبر دی چې د پاکستان خبرې د اعتبار اعتماد وړ نه دي، پاکستان اسټابلیشمنت روغ وایي.
د تورنټو ښار د لاریون یو تنظیمونکی ډاکټر حزب الله کاظم له ازادي راډیو سره په خبرو کې
د ازادي راډیو سهارنی خبري مجله په منځني صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د روان ملي کال په لمړی شپږ میاشتې کې د ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې پر زیاتې دوه اندېښنه څرګنده کړه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې د جګړې لامل د ملکی تلفاتو 80% زیاتوالي اندېښمن کړي دي. د کمیسون په خپل راپور کې وایي چې د دې کال په لمړی شپږ میاشتو کې 1600 کسان وژل شوي او 3640 ټپیان شوي دي. خو په راپور کې راغلي چې د مرګ ژوبلې شمیر بیا د تیر کال په لمړی شپږ میاشتو کې یو سر 212 ته رسیده. د دغه کمیسون ویان او د نشرات رئیس زبی الله فرهنگ وای چې په ورستیو شپږ میاشتو کې د جګړې زیاتوالی ته په پام سره د ملکی تلفاتو د زیاتیدو احتمال هم شته دی.
د شپږ میاشتو کې د موږ موندنې ښیي له بده مرغه د جګړې قواعد او اصول نقض شوی دی یو ځل بیا، او دا د سخت اندېښنې وړ ده چې هم طالبان او هم امنیتی ځواکونه دوی پر لپسې د جګړه قواعد او اصول مراعات نه کوي، او د ملکی کسان او ملکی خلک په دې جګړه زیانمنون کی دي. د موږ غوښتنه او د ټول خلک هم دا ده چې دواړه خوا دوی باید سولې ته ترجیحات ورکړي.
د راپورونو لمخې په وژل شوو کې 1450 ښځې هم شامل دي او 101 نورې ټپیانې شوې دي. همدارنګه په دې راپور کې 310 ماشومان هم شامل دي چې وژل شوي او 1300 نور ټپیان شوې دي. خو د دې وژنو عاملین څوک دي؟ د کمیسون په اصلو کې د شپږ 50% وژنو پړه پر طالبانو، 22% پر نامعلومو وسلوالو او د 15% پړه پر افغان ځواکونو چوي. د افغانستان د بشر حقوقو کمیسون په وینا چې ډیری تلفات په ځانمرګي بریدونو، موټر بم چاودنو، د سړک غاړې ماین چاودنو، هدفي وژنو، راکټي بریدونو او هوایي او ځمکني بریدونو لامل دي. د دغه راپور د خبرولو په خبرګون کې د ملي دفاع وزارت ازادي رډیو ته ویل چې د ملکی وګړو د ژوند ساتنه د حکومت لومړی توپ دی. د دغه وزارت د ویان مرسیال فواد امان:
طالبان عامل اصلی تلفات غیر نظامی ها در افغانستان هستند، به گونه عمدی و مستقیم بالای افراد ملکی حملات.
طالبان د ملکی تلفات و اصلی لامل دی. هغوی په قصدی او مستقیم ډول خلک په نخښه کوي. دوی د خلکو کورونه د اډو او د هغوی خزي او ماشومان د ډال په توګه کاروي. د افغانستان خلک او نړۍ په دې پوهیږي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د ژوند او ملکیت د ساتنې مسؤلیت لري، او دوی په دې برخه کې له هیڅ ډول هڅې دریغ نه کوي، او دوی د عملیاتو پر مهال خورا احتیاط کوي.
خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون راپور او د دفاع وزارت ادعا رد کړه.
موږ دغه نظر ردو. اول خدای د بشر حقوقو کوم کمیسون چې دوی د کابل ادارې د پروپاګاندا اداره ده، دا موږ بې طرف نه یاد په توګه نه پیژنو. دوم دا چې موږ په دې هیواد په ګڼو سیمو کې معلومات خپاره کړیم دي او راپورونه هم خپاره کړي دي چې په تیر یو میاشت کې دوی په مختلفو سیمو کې مساجد بمبار کړی دي، د معارف مدیریتونه پولیسوالو کې بمبار کړی دي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون په دوړو خو غا کړی چې د جګړې اصول مراد کړي. کمیسون په ملګرو ملتونو غا کوي چې په افغانستان کې د ملکی شخړې پای ته رسول لپاره خپل ټولې وسیلې وکړي.
اوسم یو بهرنی مسأله. د امریکا متحده ایالاتونه وایي د اسرایلو پر یو تیل وړون کې بیړی د ایران د برید مناسب جواب ورکړي. دا غوښه د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې ورکړي. ایران تورن سوي چې د پنځمه پورازي د عمان په سواحلو کې د اسرایلو یو تیل وړون کې بیړی په بي پيلوټ الوتکې سره په نشه کړی ده او دوه کسانی وژلي. د همد ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه دراپور جزئیات.
له اسرائیل او بریتانیا ورسته د امریکا متحده ایالاتونو هم د یک شنبه پورس ایران د عمان په سواحلو کې د اسرائیل په ویته لورن کې بیړی باندې په مرګونی بری تورن کړه او ژمنه وکړه چې د غبری ته به مناسب جواب ورکړل شي. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي د شته معلوماتو په ارزولو سره موږ ډاډه یو چې ایران دا بری تر سره کړه. خالی بلینکن په دغه بیان کې زیاته کړي چې د غبری لپاره هیڅ توجیه نه ده موجوده او متحده ایالاتونه له خپل ملګرو سره پراتلونکو ګامونو غور کوي او هم د سیمې له هیوادونو سره د غبری د مناسبه جوابولو لپاره په خبرو بوخت ده. لبلینکن لګ مخکې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب هم ویلي لندن باور لري چې په دې تلوند کې بیړۍ د بریتانیا شاعران لاس ترلوت او دا یو عمدي برید او د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د بریتانیا حکومت د جولای 9 نیټه د عمان په اوبو کې د اسرائیلي تلوند کې بیړۍ باندې تر بریده وروسته غلی او خو ښاغلی راب تر دې برید دوه ورځې وروسته یک شنبه وویل دا برید چې پکې د یو بریتانوي وګړي په ګډون دوه تنه وژل شوي د ایران ډرون یا بی پیلوټ الوتکې کړې. د پنجشنبه په ورځ په یو برید کې چې اسرائیل او د امریکا د پوځ مرکزي قومندانې هغه د ډرون حمله یاده کړه د اسرائیل د زودیاک شرکت مرسر کښتۍ زیانمنه شوه او دوه کسان چې یو یې د بریتانیا او بل یې د رومانیا ووژل شول. ښاغلی روب دا برید بې رحمانه وباله او ویل بریتانیا له خپلو متحدینو سره مشوره کوي څو د نه منلو وړ دغه برید ته ځواب ووایي. په ورته وخت کې د اسرائیل د پوځ لوی درستیز جنرال ویو کو خای له خپل بریتانوي سیال نیک کارتر سره په دې مسله خبرې کړي. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویل دوه لورو په سیمه کې ورستي پرمختګونه او دوه هیوادونو ته متوجه ګواښونه په اړه بحث کړي. په خبر پاڼه کې د دوه خبرو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د اسرائیل ستر اعظم نفتالی بنت یک شنبه د کابینې په غونډه کې ویل
اناسنو
زه په پوره ډاډ سره وایم چې ایران په دې کې خطې باندې بریت تر سره کړی دی.
بدرخیم شلانو
نفتالی بنت ویل نړیواله ټولنه باید ایران پوکړي چې لویه تیروتنه یې کړې خو ایران بیا په دې تلوند کې کښتۍ باندې په برید کې لاس لرل رد کړي او د اسرائیل تورونه بې ځایه بللي دي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیب زاده یک شنبه په تهران کې وویل
قطعا این اظهارات محکوم هست.
دا څرګندونې په کلکه غندل کېږي. هغه رژیم چې بیت المقدس یې نیولی باید پوه شي چې دا ډول وړاندوینې به یې هېڅ ناروغي جوړه نه کړي. ایران تر دې مخکې آن په نړیوالو اوبو کې بیړۍ چلونې ته په ګواښ جوړولو تورن شوی دی. په وار وار داسې پېښ شوي چې د ایراني ځواکونو لخوا د بېلابېلو هیوادونو بیړۍ یا درول شوي یا خطر ورته مخ شوی دی.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ویلي په فراه او بادغیس کې زرو تازه بې ځایه سویو ته اړینې مرستې رسولې دي. د دې ادارې په خبره په روان میلادي کال کې نږدې 3,60,000 افغانان د جګړو له کبله بې ځایه سوي. کابل کې 15,000 ښځو او نارینهوو په ملي پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ازموینه ورکړه. د کاناډا په تورنټو او د فرانسې په پاریس ښار کې سلګونو افغانانو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره لاریون وکړ. روغتیا وزارت وایي تر دې دمه 80,000 محصلان واکسین سوي او په پوهنتونونو او لوړ زده کړو مؤسسو کې د محصلانو واکسیناسیون دوام لري. پاکستاني چارواکي وایي وسلوالو بریدګرو په دوه جلا حملو کې د پاکستان دوه هغه پولیس افسران په نشه کړي چې د پولیو ضد واکسین د ټیم امنیت یې ساته. د پیښې کې یو پولیس وژل شوی او بل ټپي دی. د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوب کې د 15 وژل شویو په ډله کې د حزب الله ډلې درې غړي هم شامل دي. د توکیو په اولمپیکي لوبو کې یو بیلاروسي ورزشکار وایي چې روزونکو یې په زوره بیرته هیواد ته ستنوله خو جاپاني پولیسو د دې کار مخه نیولې ده.
د ژوند رنگونه
سلام ستاسو نوم څه دی؟
السلام علیکم زما نوم سمیرا دی او زما بیک متخلص کوم.
سمیرا جانې دارته وایي چې کوم شیان خرڅې دکان کې دي؟
په دې دکان کې د سکولونو بوتونو او کمربندونو ټول شیان د ځای خرڅېګو.
دا شیان افغاني دي کنه د خارج نه راوړي؟
نه نه دا شیان کنه دي ټول د افغاني دي ټول هم د ځای جوړوي کابل نه او دا ټول د سرمن دي.
دا راته وایي چې د چیشي سرمن د دلته ډیره
دا ټول د اوسې سرمن دي.
ډیر ښه. دا په افغانستان کې هم دلته پلاس جوړیږي؟
یو ځای پلاس جوړیږي او یو ځای په ماشين جوړیږي. دا پلاس چې جوړیږي او خزینه ټول جوړیږي بیا یو ځای چې سخت دي دا نارینه.
خخ دلته زګورم بعضی شیان د سی پاتارونو باندې پرنګ تارونو باندې ګلان ګندل شوی دي. دا څنګه دا تاسې خپل جوړوي یعنی تاسې ته خزي جوړی کنه دا ماشینی دي؟
نه نه دا شیان کې د ټول د خزه جوړیږي د لاس باندې بمدانګ مونږای د دسکاولونو می ټول د لاس کړی
به چونه ده هر یو دسکاول چونه به لري
خا ار دسکاول د خپل بای لري ار یعنی بای په یو اندازه نه د یو نیم زر نه تر دو نیم زر پورې بای لري
اها ډیر ښه مشتریان مو افغانان دي که خارجیان
مشتریان مو ټول عام افغانان دي عام خارجیان دي ځکه دا چنګ کې نه دي ټول خوښ لري او استفاده کوي
ها یعنی افغاني چرمنې بوی لري او خارجیان هم د همدې لپاره خوښي چې دا بوی لري
او ډیر سمه ده
اها ډیر ښه څنګه او ته خو خارجی نه یې دا بوی په تا باندې بد نه لګیږي
نه نه ولې بد کړي دا ښه ډیر بوی خخ خوخ مې راځي